پښتون فاکی د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته دغه یو ساته خبرونه کې هر کلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تفصیلی لرو زمونږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اوري خو اړومبی د نړۍ د چارو نظان خبرو او د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه
سرټکینن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 شپاړسم مالی کال بجټ وړاندې کوي. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د بدن ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې د طالبانو لاستاسو سره خبرې کوي. او سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اووه لوی اقتصاد لرونکو هېوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنو په مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هېواد اقتصادي بندیزونه برقراره وساتي. او سم د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 او 2016 مالی کال بجټ وړاندې کوي. د مالی چارو وزارت سرچینو نن مشال لیډو ته وویل چې دا ځل به له 240 ارب روپیو زیاته بودیجه وبخشي. 240 ارب روپیو زیاته بودیجه وړاندې کړل سي چې پکې د دفاع او پرمختیايي کارونو لپاره شاوخوا د 200 ارب روپیو شوه وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د بجټ لپاره د قومي اسمبلی غونډه مازیګر 4:30 بجې پیل سي. هلته تیر مازیګر د پاکستان مالی چارو وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر مهال خبریالان ته وویل چې په 2015 او 2016 مالی کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلاونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. د وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه، خو د تیرو اوو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته وه. د پاکستان بارونی چار سیکټر اعزاز احمد چودری ویلی هیواد سعودي عرب ته اټمي وسلې یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال ول پاکستان له سعودي عرب سره پر اټمي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټمي وسلې یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. د هغه رپورټونه به بنیاد وبلل چې کېدای شي پاکستان اټمي وسلې یا پرمختللې ټیکنالوژي په کوم هیواد خرڅه یا ورکړي. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تېرو وختونو کې له ایران، لیبیا او شمالي کوریا سره د اټومي وسلو ټیکنالوژي شریکه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې په 30 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو په لټنه پیل کړې او چې چیرې زیاته درغلي شوې وه هلته به بیا له سره انتخابات کوي. د خبره نوموړي تېر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلی چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب هم ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو حکم ځای کې بدنظمی شوې د خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي هغه فکر تقریبا په هغه ضلع کې ورځنیو کې فائنل کیږي.
هلته پرون مازدیګر د یو بلې خبرې غونډې پر مهال د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شرپا وویل حکومت د انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه وروغواړي او باید د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. د قبایلی سیمو مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن سپارښتنه کړې وه. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کونسلرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د مومند عوامي نیشنل ګوند یو مشر شفیق احمد صافي په قبایلی سیمو کې د ولسته د ووټ کولو حق ورکړل سي.
ایف سی آر کی پولیٹیکل ایجنٹ سره بے پناہ اختیارات، مطلب اگر تا نیولی شی تاقید کولی شی او تا پری خودی شی. دا امریکی صدر اوباما سم دا اختیارات نشته دی. زما په خیال باندې چې پاډه کې کمی انتخابات کیږي دا د عوام په بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام ووټ واچي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن تیر میاشت په خپل رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې د دوه کلونو لپاره د قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامی په مشرۍ د ایجنسی کونسل جوړ کړل سي. د ناروې بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هیواد کې د طالبان لاستاسو سره خبرې کوي. د بهرنی چارو وزارت یو ویاند فرود اندرسن تېره ورځ مشال لیډو ته په استولي برښنالیک کې ویلي ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې چې غیر رسمي خبرې وي او خپل شخصي نظرونه ورکوي. رپورټونه وایي په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریا برکزي او فوزیه کوفي په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني او صدیقه بلخي برخه اخلي. ټاکل شوی چې خبرې نن هم دوام ولري. هلته د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي پیغام کې پخلی کړی چې د طالبانو استازي په ناروې کې د افغان ټولنې له غړو سره خبرې کوي. ټاکل شوی دی چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی ایشیا د همکاري ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو قربتوب ته لازمه تیاری نیولې ده. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. سار په 1915 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، شریلانکا، نیپال، بوټان او مالدیم له لوري جوړ شو. افغانستان په 2008 کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اووه لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. سپینه ماڼۍ بیګا وویل اوباما به د روان میاشتې پر اوومه نیټه د جرمني میونخ ته ورسیږي او هلته به د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ له عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی سره هم خبري وکړي. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادی به په عراق کې پر حالاتو او د عراقي ځواکونو د ملاتړ په لړ کې پر امریکایي هڅو خبري وکړي. اوباما به د سرمشریز پر مهال له جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جی اووه په نوم د ټولنې هیوادونه غونډه د یک شمې اتوار پر ورځ د میونخ په جنوب کې پیل سي. او وروستۍ خبر دا چې لویدیځ په یوکرین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکیچ د کمون لپاره اقدام وکړي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارینکا ښار کې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او د روس پلاو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای سي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب سي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم حال او کرنسي قیمت وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ 45 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او 270 ریالونه په پاکستانی یورو په خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 8.5 او 6 او په کوئټه کې 3.5 او 19 وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسي حال مو ورده په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی چې نن د خزانې و وفاقي وزیر قامی سملې ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. د قبایلي سیمې خیبر د تیرا میدان مشرانو یو جرګې ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې جمنې نه پوره کړي.
خوست کې بیا گورنر ماډل سکول ډېر زر جوړ شي ځکه چې موږ لوکا ډېره پسماندارو او تعلیمي لحاظ را ډېره وروسته شوی یو.
او د مومندو سیاسي مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه.
اوس یو سیستم هم نشته دی کاغه اوس د بلدیاتي نظام راشي نو زما په خسته دا به خل ډېر په خوشحالۍ خوشحالۍ باندې مزان سره غیږي سولېږي.
زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو راځو زموږ غړومبه موضوع ته وغه دی د پاکستان د نوي کال د پاره د پاکستان مالی بجټ د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار تیر مخام په اسلام آباد کې د 2014 مالی کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبردارانو ته ویل که سم اقتصادي وده له ټاکل شوې هدف کمه وه خو د تیرو وو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته وده وه. ټاکل شوې چې د مالي چارو وزیر نن قامی سملې ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. په دغه اړه تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي چې روان کال حکومت د اقتصادي ترقې 5% هدف نه ترلاسه کړی او اقتصادي وده 4.4% پاتې شوې ده. دا خبره د زیارت په ماښام د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2014-15 اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو په وخت وکړه. د خزانه وفاقي وزیر خبري غونډې ته وینا وه چې روان مالی کال د پاکستان اقتصاد د 4.4% وده کړې، کم چې د حکومتي هدف نه کم دی، خو دا د تیرو 8 کالو اقتصادي ترقې کې په لوړه کچه ده.
جو ہے بجٹ خسارہ وہ جو 8.8% سے ہم آپ کو
دے وائی بجٹ خسارہ چی کم دنو اغه 8.8% کم چی کتا اوس یاد وی نو اغه مون رومبے میاشت کی 8.2% پوری راوستے وا دا مون کال 2013 کی کڑے وو او اخراجات مو یو سل 530 ارب کم کڑی وو. تیر کال چی کم مون مکمل کڑے وو نو اغه مون 5.5% کڑے وو او دے کال 5% د حاصل ول پوره امید دی. خزانه وزیر خپل خبرو کی زیاته کړه چې نړیواله منډه کی د تیل په نرخونو کی کمواله هم په اقتصادي ترقی اثر غورځولې دي. نوموړي وویل چې د ملک په لوی صنعتونو کې د ترقۍ شرح 2.5% وه او تیر کال دا ترقۍ 4.6% وه. د دا هم وویل چې د ټیکسونو د لارې د آمدنۍ هدف ترلاسه نه شو، خو روان کال به د ټیکس وصولې د لارې 2.6 ارب روپۍ حاصلېږي. د ګرانۍ په اړه د خزانې وفاقي وزیر وینا وه چې د ګرانۍ هدف 8% مقرر شوی و، خو ګرانۍ د توقعاتو نه کمه پاتې شوې ده. د ده په وینا چې د روان کال په وړومبۍ 10 میاشتو کې 19.2 ارب روپۍ ټولې کړې شوې دي. اقتصادی سروے رپورٹ په وینا چې د کرکیلې شعبې د 2.8% شرح سره وده کړې. د خزانه وفاقي وزیر وویل چې حکومت د دې خبرې جاج اخلي چې ولې پرایویټ شعبې له اړخه د قرض حجم کم پاتې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې ملک کې د زری مبادلې ذخایر ښه کیږي او د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی. دوی وویل چې پاکستان کې فی قرض کټه 1.5 او 43 ډالره شوې ده. د اقتصادي سروې په اړه د خزانه وفاقي وزیر په وینا چې روان مالی کال کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 2.5 ارب ډالر تاوان شوی او کال 2019 واخلی تر کال 2015 پورې د پاکستان معیشت ته 1.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د تیر حکومت په نسبت ملک کې اقتصادي ترقۍ لپاره کار روان دی، خو دې حکومت له به نور هم په توانایي توجه ورکول وي.
ټول ټارګټ سیمو هغه چې یو ټارګټ هم دیونه میټ کړ. دا غي وجه یو خداره چې کما ملک کې دننه کم خوانې لري او کم پولیټیکل انسټیبلټی او خاص کر در نه چې کوم شی په اسلام آباد کې بل دا و چې ملک کې انرژي کرایسس د وجه نه کم چې د بجلی او د ګیس کمې نو دا غي د وجه هم خاص په زراعي او صنعتي زم کم سیکټر چې دی یعنی اګریکلچر او مینیفیکچرینګ سیکټر
قومی اسمبلی کی سلونی میں بچے دکال 2015 اور 14 بجٹ اڑان دی کی گی.
رابع اکرم خان راپور موردوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردن کو د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په دغه هیواد کې یوازې په تیرو دوو کلونو کې د بیروزګار خلکو په شمیر کې د 15 لکه کسانو زیاتوالی راغلی دی. اداره وایي د په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه 8.6% ته رسیدلې ده. په دغه سیمو کې دغه شان قسم ادارې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بیکاری یا بیروزګاری شرح نه ده ورکړې، خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په دغه سیمو کې د نامنیو له کبله بیروزګاری ډیره زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبه په ورځ د اعداد و شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمېرې شریکې کړې. د شمېرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15 لکه نور زیات شو، چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6% ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمېرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاری شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډېره زیاته ده، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کامرس مشران دعوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انډسټریل اسټیټ دی، دغه نوم دی روات انډسټریل اسټیټ. هغه خلک چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوی شفت شوی دي اسلام آباد طرف ته یا پنډه طرف ته هغه طرف ته، هغه ټول خلک لګیا دي هلته ځان ته یو انډسټریل لګی ہوتا. هغه ځی کې چې دی امپلایمنټ ډېر کریئیټ شوی دی سره نږدې چې څومره کلی دي هغه ځای نه، او ډېر خلک هلته امپلای کېږي ځکه چې یو وړوکې کارخانه لګي نو 500 خلک په پکې کار روزگار کوي.
قبایلی سیمه چې له تیرو شاوخوا د لس کلونو راځي د ترګری شکار دي او لکونو کسان به روزګار سوي دي. هم دې ته په پام سره د فاټا چیمبر اف کمرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي خو کارکونکي په سیمه کې بے روزګاره پاتې شول.
موږ د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډیر لوی شمېر نن بے روزگار او کاروبار والا خلق چھو لکو شتمنو الاڑ پنجاب تا منتقل شو او پنجاب کے کاروبار شروع کرے او ہر سڑے خدا تو ان لری چھ الاڑ سی پنجاب کی پراپرٹی وخلی یا دکان وخلی یا نفقہ زان شروع کا نو دی وجنم چھ دی زیاد خلق پنجاب تا ٹرانسفر شوی شوی نو ہوگا کم چھ نو کران دی او غری ام تول بس پنجاب علاقو نخلی مجبور دی نو چھ کم خلق بدلتا نوم سرا یا نور دا چھ خلق سر نو کریان کولی او این داسی اس پترش لازمان پاتی شو.
دا سوداگرو اتحادی او زائی کاروباریان لہ حکومت غشتن کبی چھ باید پسیم کی دا سوداگری زو حلو زلو زیتور لپار امنیت پر زائی کلی اور سرا سرا باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانه ولګوي.
عبدالحی ککړ راپور مورده اوس راځو خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو ته. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله ویدی دی حکومت د مه په دیرشمه د شویو بلدیاتي انتخاباتو په لټنه پیل کړی دی او چې په کومو ځایونو کې ډیره ګډوډي یا درغلي شوي هل تبا لسره انتخابات کیږي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډو وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډې یا درغلي شوې ده هغلته کې دي د پلټن وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړي شي او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډیارو پتوی جائزہ والی او چیف سیکرٹری سے ہم ڈی آر او سے خبر کرے چتاسو حکم زے کے بد نظمی شوی دخل کو شکایت والی او آر او ڈی آر او سے پاگے رپورٹس پر کی چپا رہے کری الیکشن ہوشی اگر فکر تقریبا پہاڑ ضلع کے قرض دن کے فائنل کی گئی. اتحادی جماعت پتور مائن پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے خبر ملس تک ہو چکے الیکشن نا پورے صوبہ کی دوبارہ کول غواڑی الیکشن کمیشن دے اختیار دے
قبل خواتا د قومی وطن گن صوبائی صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی کی دیات گن پارلیمانی مشر سکندر خان شیرپاو تیر مازیګر د یو خبری غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا غوی ون له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دیرشم مئی د لانجمنو ټاکنو په اړه دی ټولګوندیز غونډه راوبلي او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی د لاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن د لاندې وکړي شي.
د کو سړو شک پاتې نشو چې دا الیکشن غلط شوی دی د کې داندې شوی دا دا خو هغه خبره ده چې غلط ته وې چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن مشن دے جوڑ شی چې هغه دے ریسپانسیبلیٹی فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دے چا داندلی کړی دا د دې ټوله ریسپانسیبلیٹی چې دا هغه په صوبای حکومت باندې راځي او سره او سره د آل پارټیز کانفرنس ته راغوښتل شي او په آی کی یو میکانیزم دے ډیولپ کړی شي کنسنسس میکانیزم چې دا غي لاندې د بیا ری پولینګ وشي.
د مئی د دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د سلور اتیا زرونه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله وه خو پوښتنه دا ده چې په دومره لویه کچه د ټاکنو لپاره سم امنیتی او انتظامی انتظامات ولې نه و ترسره شوی. د دې پوښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وای
نه صوبایي حکومت کار نه چې دا انالیسز وکړي دا د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبایي حکومت ته وایي چې دا کې مشکل نه کیږي او صوبایي حکومت که نه مني نو عام الیکشن کمیشن ته اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړي وي په دوه فیزز کې کړي وي هغه پولنګ سټیشن زیات کړي وي پولنګ بوتس زیات کړي وي پولنګ عملات تاسو ته ما وویل چې 72 غنټې مخکې لکه دا هغه نوټیفیکیشن شوی دی میډیکلی
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په خبره په ټاکنو کې زیات ګډوډې په پیښور نوخار مردان او صوابۍ کې رامنځته شوې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
جمعی درمستان نظریاتی د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړي چې د مستونګ د پیخ ښکار شوی وجون کړي ونیسي. تیر مازیګر په کوټه کې احتجاجي لاریون پر مهال د جمعی درمستان نظریاتی صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال لیو ته وي دوی د ترهګرۍ ضد دی او د شهید امن مظاهره په نوم د لاریونی د مستونګ پیخ لخکار شو سره د یووالي خودرو لپاره کړي دي. نیاز موساخیل نور حال راکړي.
Let's go! د امن مظاهره په نامه دغه لاریون لبیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټې پر باچا خان سلور لارې په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره د موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو، چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ژبې پر بنیاد باندې کیږي.
مولانا عبدالقادر لوڼی د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه،
جمعیت العلماء اسلام نظریاتي چې کوم واقعیا په مستون کې پیښ شوی ول، تر هغه باندې احتجاج کوي. موږ حکومت سره دا اپیل کوي چې حکومت په کار دادی چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعیات وسولې، په مستون کې واقعیات وسولې، داسې دلخراشه واقعیات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول سي.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ویاند عبدالستار چشتی بیا ویل له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ویرې او غم فضا ختمولو لپاره دا لاریون ضروري وګڼلې.
دا لس ورځو چې کومې بدامنۍ د تاجرانو او د ښارانو د قتل او غارتګرۍ خلاف او دا کوم درنګۍ مظاهره چې په مستون کې وسوله او پاکي خلک شهیدان شو، دا د هغه سرنځاریکتۍ لپاره.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتي له اړخه د جمعرات په مازیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې ترسره سو چې د تیرې سه شنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی و او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
د نیاز مساخیل راپور تاسو اوریدونکو. اوس ورځو قبایلی سیمې مومندو ته، چرته چې د مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن سپارښتنه کړې وه. دا خبره د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نور حال د زلان یوسفزي په راپور کې اورو.
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامی امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام لپاره د فاټا اصلاحاتی کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلی اولس ته قبول دي.
ټول نومړی خبردار چې پی ای با نامزدگی کوي، سلیکشن به کوي او په خپل خوخه باندې با کونسلران ټاکي. او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبره ده چې د ایجنسی د کونسل با پی ای چیرمنی او د ټول فاټا د کونسل با گورنر صاحب وي چې زه چیرمن. په داسې حالاتو کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات دي او د دې اصلاحاتو پر وړاندې به نور هم دغه په اختیاراتو کې اضافه وشي. قبایلی عوام دا مسترد کوي.
د ممن ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف صدر ساجد خان ممند وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي او دا چې د بلدیاتي نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده.
اوس وخت کې چې قبایلو کې کوم خل زندگی تیری، هلته یو سیستم هم نشته دی. مخکې زموږ کوم ملکی زموږ هغه مو سیټ تکلی شوی دی، نه دا د نور پاکستان کې چې کوم سیستم دی، نه دا د نو ازمنګه قبایلی سیستم شته دی. اوس یو سیستم هم نشته دی. کاغه اوس د بلدیتی نظام راشي نو زما په خسته دا به خل ډیر په خوشحالي باندې مزان سره غیږي سوالي گئی. نو زدم چې دومره سیټل کی نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه څومره چې قبایلی علاقو کې دي.
د ممن ایجنسی د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري شفیق احمد صافي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لوجه قبایلی اولس له بنیادي حقوقو څخه محروم دي او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیتی نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادي حقوقو تر پښو لاندې کړی شوی دي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات، مطلب هغه ته نیولی شي، تاقید کولی شي او تا پرې خولی شي. دا د امریکي صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي. نو پولیټیکل انتظامیه په سوچي سمجي سازش باندې په پاټا کې سیاسي پارټي رنج کې میدانا کم کول غواړي او دا غي نه کم کول د پاره مختلف عربي استعمالي یو هر په کې داندا. نو زما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي، نو د عوام په بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام وټواچي.
تیر کال د خیبر پختونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړۍ نیټه خپل سفارش وزیر اعظم سیکرټریټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د دوو کالو د عارضي مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند ایجنسی د سنگ مرمر کاروباریان وایي حکومت د زیارت او تورې په خوا په شمول د نور سیمو د مرمر کانونه له تیرو اتو میاشتو راسې تړلي دي چې له کبله د دوی کارخانې او کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي. له مشالې سره د خبرو پر مهال د کارخانو مالکانو، مزدورانو او ډورانو وویل د مرمرو له کاروبار سره تړلي خلک بې روزګاره شوي دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د محمود جنسی زیارت تور خو او دغه شان نور هغه غورنه چې سنگ مرمر ترې راوځي د حکومتي چارواکو لخوا اتمې اشته وړاندې بند کړی شوی چې حکومت ویلی چې ګنې دغه غورنه مالکان د حکومت سره لیز یعنی دغه غورنه بیا وکړي د غورنه د بندښت لوجه ولس کارخانه داران ټیکداران د غورنه مالکان او د ټرکونو ډرایوران وای چې د هغوی روزګارونه پټاپه ولاړ دي د محمود جنسی د غورنه څومره کارخانو ته کاڼي وړل شي د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن صدر جان الله خان مومن وای
بلته صبح کے 75 کارخانے جو اور کروڑ طرف دی غرون پدی نور علاقوں کے سامانات اور فوج اور سو پرچاوے مور سے مدغور دی تقریبا 3-4 کارخانے جوڑی جی
دو النمرا ماربل فیکٹری مالک احسان اللہ محمد وای چې هر کارخانه دی یوی میشت آمدن د یو نا تر یو نیم لاکھ روپو پورې دی او دغه غټی ډیره کما شوی
دا تقریبا دا نو میشت نه دا غرونه بندي او زیات کارخانی چې څنګه هم دی وځي بندي دي ته موږ غر کولوی نو خو دې کارخانی زیات
بیا می د ٹرک یو ڈرائیور چې له دغه غورنو کانی کارخانو ته رسوي د کرړی کلی طارق مومن نومیږي د هغه سره مې هم خبرې وکړې
کلندر ڈرائیور د اوتلو والا روډ والا پانچرین دا ټول بے روزگار پریشان ناسې یاره تقریبا 500-600 گاڑی برا وته او اوس تقریبا چې زیا مته 100 مرو جیرو
نو څه امکانات شته چې ګری دغه غورنه آزاد شي او کانی تری یو ور بیا وستل شروع شي زرخان صاحب چې د زیارت سره نږدې وسیږي او خپل درنګونه هم لري وای
نو ان شاء الله تعالی د خبرو روانې کې دې شي او خلاص
او یاد دی چې په محمود جنسی کې د تیر عسکري اپریشن لوجه دغه ورنه بند شوی چې تر دو کلونو پورې بند وو ورستو تر د یو کال پورې آزاد شو خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ښه کاڼو غورنه بیا بند شوی خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوي دي او امکانات دي چې په لنډو ورځو کې دغه ورنه د کاڼو ویستو لپاره آزاد کړی شي شانواز سرغزی مشال ریډیو محمود جنسی
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوځي عملیاتو له کبله 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي او دغلته د میرامشا او میرالی کاروباري مرکزونو ته زیان رسېدلی دی په دغه اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د بازار د اتحادیې د یو مشر ملک حبیب الله سره خبرې کړې دي دغه خبرې اور
7500 او تمی زرا تقریبا 1.5 خلک په دلته پر روزګار دي
د دې کې سرمایه به څومره وا
دا علم خو ما ته نه کیږي چې دا د څومره په حساب باندې راځي خو ډېر په یو مقدار سره تقریبا 3.5 لک روپۍ روپۍ خو به زنه چې دغه نه جوړیږي دا
خو اوس دا د ملک صاحب ستاسو آیا څوک پیژنې چې دا هغه بیا په لکه تاسو خپل معتیا لکر په تاوان تاسو کوي د دې نه علاوه نور خلک څومره تاوانونه سره مخامخ دي
صرف دا د خوراکي مواد دا دال او وریجا او څو څه دا د یو سړي ماته حساب وشالو چې هغه د خدای په خاطر ما د 3 کروڑ مال دغه سي سار دا او اسپارکی جو دا کال په بندې سره شغل عالم دا برومنه او دا بادونه ورونه دا پښوی دي نو نو ما خپل دوا میډیکل سٹورینه دی تقریبا د اتیا د لکه د وی ایکسپایر کیږي ولا زیاد
نه اوس دا بازارونه رنگ سوی دی کنا لا ولاړ دی په اپریشن کې
نه ډیر رنگ دی او ډیر اوس رنگ دی د لارې ګدارې په خپل مرضی په څو باسي نیږي چې دا مالونه خو پچار به شي د خلکو ته اوس پرل شي نو ا دې خو سو ګنا نه دا کړای دا خو هغه مخک ته د برتانیا حکومت مونږ په د جلونو کې ډیر وخت تر کړای دا نو چې کوم ځای نه به یو قیدی وته شلو چې دا جیل میم قید کړو دا دیوال میم قید کړو دا لار میم قید کړه نو وزیرستان خلک قربانی ور کړه او دې لپاره چې مالونه هر شای دا کورونه اترې شول نه دې دا مناسب چې دې ګنا کړی دا باز دیوالې مجرمان دي او دیوالی نام دهشتګردي بلډینګي نام دهشتګردي ددار شای په کړنګي یو مالونه په کې سوازي نو دا ډیره د افسوس خبره ده
دغه چې کوم بازار دی تاسو له حکومت سره خبرې کړې دي حکومت څه وایي چې تاسو د لنګو یا نه لنګو یا بیرته ودا بازار خلاص شي د پخوا په شان باندې بیرته کار پکې روان شي که خلک ستانه شي کنه
یار جی کوم مسته خو د میډیا د لیاره نه دا اوس راځي چې تاسو ته بازارونه بال شي ودا به وشي کوم یو چې دا تیار مالونه نو دا خو چې دغه څه اما سمارکی او دغه څه ختم کیږي نو اخر دې خو څه ګونان نه کړای چار د چدا خو د خلک ته دا څه په ترتیب بندا ولا کو بیا خو ډیره شایي نو مش خو دې ته وقون نه نه لري چې اوس دې مال او دې دوايان او دې خوراکي مواد دې کوم جرم کړی دا چې دام دغه څه سوازي او مجرم کیږي
تیمرالی بازار ته صورتحال دی هغه هم بند دی هغه کې څومره دکانونه دي څنګه حساب دی
د میرالی بازار دی تقریبا 3000 د کینا د میرالی بازار دی او 3000 د کینا د میرانشا بازار دی نو تقریبا دا شل 3000 خلک د دیم به کاروبار شي.
د میرالی بازار د سوداګرو د اتحادیه مشر ملک حبیب الله او چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې په پښتونخوا کې درنګ شیبه لا یو نیم بجه کېدونکو د مهم خبرونو اورو د عبدالحی کاکړ.
نن د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 او 2016 مالي کال بجټ وړاندې کوي. د مالي چارو وزارت سرچینو نن مشال لري تولي چې دا ځل به له 2.5 ارب روپیو زیات بودیجه وړاندې کړل شي. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد یې سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیا د واشنگټن رسمي سفر په مهال ور پاکستان له سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټومي وسلې یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.5 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي او چې چیرې زیاته درغلي سوي هلته به بیا د سره انتخابات کوي. د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحادي مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سفارښتنه کړې وه. د مشرانو تیره ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. د ناروی بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاست پلانو او د یو شمیر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هیواد کې د طالبان لاستاو سره خبرې کوي. ټاکل شوی وه چې د بامیان نن رسمن د سار کې جنوبي اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرستوالي محمد آصف مبلغ پرون په خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنیو بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازمه تیاری نیولې ده. سپینماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي په غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې یې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي.
مهم خبرونه مورد اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسټي په خطاب لیکلی چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړی دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بل دا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکې د مشرق ورسپانې ادارې وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سو ځله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلې دی او هندوستان د دې ګام ادرولو لپاره کشمیری مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره د پاک چین اقتصادي راهداري په ښکاره مخالفت شروع کړي چې دا شان د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. اداري اخره کې لیکي چې کله نن نوې سیاسي او پوزي مشروالي راغلي نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات په خکېدو دي او دغه لړکه پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي خو دا عمل هندوستان ته نه هضمیږي نو ځکه وخت په وخت د خپلو ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د ترهګ غره کاروایانی کوي. خود پوزی مشر خکارا بیان دی چې پاکستان د بلچا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه د نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنې ډډه وکړي او که داسې نوي نو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړ پوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله باندې د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دواړو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراسیم وړو راوړو ودرېږي. ادارې وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چرته چې د پولیو جراسیم شتون لري او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوې حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسیدلی دی او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلي دي چې بهر ملک ته د تلو دپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډېر ښه ګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه وشي او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخکې ته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي، نو دا به هم ډېره ښه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس د نړیوالو مطبوعاتو نه ځینې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوو. فینانشل ټایمز اوس پاڼې لیکلي دي، په پاکستان کې د نش برابر خلک ټیکس یا مالیه ورکوي او واکمنه طبقه چې زیاتره جاګیرداران دي د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکلي دي، پخوا به د کلاش خلکو ډېر په خوشحالۍ میلې کولې چې لیدو ته به یې لری لری خلک راتله، خو اوس دا دود د امنیتي ستونزو له کبله له خطر سره مخ شوی دی. منور شاه د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپلو حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي، چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکونکي هم لاس لري او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم ښایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي، بلکې دې لړ کې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2014 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیړونکي د خلی لیکي چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیړونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي چې په چترال کې د سپرلي د خوشحالۍ نمانځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومي میله به پخوا ډېره په امن کې کېدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې که له یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپله سیمه کې د ګیر چاپیره اوسیدونکي مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندي وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو، چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو وال سټریټ جورنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړه خاصه موده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو، چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په دغه هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان بیګا ویلي دي دا خبرې به نن هم دوام لري چې پکې ګډونوال خپل شخصي نظرونه شریکوي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکري باریکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او د وروسته کل طالبانو سره سوله کېږي، د ښځو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندې
کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله، او اوس هم ډیر ښځې اندیښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
د اسمت سروان راپور ته سره دوردونکو اوس وړاندې کوو زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت. د جمهوریت ننۍ خپرونه د تیرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. نن به هم په خپرونه کې د پاکستان پښتون میشته سیمو له څلورو پښتون ملتپاله سیاستوالانو سره خبرې شوي دي. په دې خپرونه کې دا خپرونه په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان پښتون میشته سیمو ملتپاله سیاسي ګوندونه د خپلو سیمو او خلکو د حقونو لپاره څه کوي؟ آیا دا ګوندونه له خپلو نظریاتو سره سم لاسته راوړنې لري او کنه؟ آیا رښتیا هم د پښتنو ملتپاله ګوندونه له یو بل سره په منفي سیالۍ کې دي؟ د پاکستان جمهوري نظام په تناظر کې پښتون ملتپاله ګوندونه له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له څلورو مهمو ملتپاله سیاستوالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه دا دریض لري چې وس هم پر خپلو هغو نظریاتو ولاړ دي چې شاوخوا څلور لسیزې مخکې او یا د پاکستان تر جوړېدو مخکې لرل. البته ځینې ملتپاله سیاستوالان د پاکستان د پښتنو قومي وجود او هویت په اړه د شکونو څرګندونې هم کوي. په تیر خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو لخلې واوریدل چې نه یوازې نظریاتي مبارزه کوي، بلکې د پارلماني سیاست له لارې هم د پښتنو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د پاکستان ټول پښتانه یو ځای کړي. په نننۍ خبرونه کې دا بحث لګنور پر مخ وړو. نن مو هم د پاکستان له څلورو مهمو او لوړپوړو ملتپاله سیاستوالانو سره د هغوی د ګوندونو د نظریاتو، د ګوندونو د مرامونو او د ګوندونو د یووالي پر موضوع خبرې کړي دي. د عوامي نشل ګوند یو پخوانی مشر افضل خان لالا چې بیا وروسته له دې ګونده بیل شو او ملتپاله سیاست ته دوام ورکړ، وایي په پاکستان کې له لومړي وخته پرته له پنجابه نورو ټولو قومونو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېدل. د پان دا د جمهوریت له اصولو سره په ټکر عمل دی. همدا وجه ده چې په 1901 زیږدیز کال کې مشرقي پاکستان بیل شو او بنگلاديش جوړ شو.
اقتدار په شلګونو غلا پاتې کېدی هی او ډیکټیټر شپ کې یا په شخصي نظام کې. خدا چې وایي چې جمهوریت دی او فیصله په ووټ کې او من ون مین ون ووټ او بیا دا وایي چې دا وفاق دی او دا وفاق پنځه وحدت دی او باقي کې یو وحدت دونه غلو اکثریت لري چې د باقي څلور ونواد زونه چې جمع کې نه ځاګې نه جاتے او دا اکثریت چې کوم دی دا سلیش کالا محکوم پاتې شي او اقلیت حاکم پاتې شي په کم نظام باندې، یعنی په کم تصور کم فلسفه. او چې سلیش کالا بس هغه اکثریت په دې حالت کې ځان راوستو چې یا به ولا اقتدار ورکاو یا به ملک ماتاو. ملک مات کا خو اقتدار ورنک.
د افضل خان لالا خبرو ته په کتو پښتنه داده چې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته د پښتنو ملتپاله ګوندونو په خپلو سیاسي مبارزو کې څه ډول تیروتنې وکړې. د قامي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر چې پخوا د عوامي نشل پارټۍ یو مشر وای، د خان عبدالولي خان په مشرۍ د هغه وخت نیشنل عوامي ګوند یا نیپ یو لویه تیروتنه دا وکړه چې د بنگلاديش تر جوړېدو وروسته د پاکستان اساسي قانون یا آئین جوړېدو پر مهال یې د پښتنو حقونه وانخیستل او جوړجاړی یا مصلحت یې وکړ.
اختیار چې کوم دی هغه په یو درو حصو کې تقسیم کو. یو هغه اختیار چې هغه ور فورن ورک او یو هغه اختیار چې د ټول سبب په کې په یوزي کار کوي. خو یو هغه اختیارات به موږ لس کاله پس ثبوت ورکو او هغه ډیر زیات ضروری اختیارات. لس کاله مطلب دا و چې 1903 اتیایم کې پکار دی یا اختیارات ورکړی شوی وي، لیکن دمره وخت تیر شو چې په 2009 کې اختیارات او داغیب یو ډیر دګی سچ کم دی د اطلسم آئین په نامه باندې کم دی ثبوت ورکړی شو، لیکن هغه اختیارات کم ثبوت ورکړی شوی دی هغه باندې ډیر زیات فیصلو باندې عمل درآمد هم نه دی شوی. یو خبره دا ده چې اخر ولی هغه وخت کې زمونږ قام پرست پارٹی عوامی نیشنل پارٹی صوبائی حکومت هغه سره وو او په مرکزی حکومت کې هم دا هغه یو قسم له اتحاد وو. او عبدالولی خان چې کم دی هغه وخت کې د بلوچستان د یو سو نور لیډران فرام چې کم دی مشتل عوامی پنامه باندې کوم دی هغه کې وو اخیر کم داسې حالات وو چې مونږ دا اومنلا چې څه اختیار خیر دې لس کاله پس چې کوم دی ثبوت منتقل شي دا نقصان ډېر غټ شوی دی تر نن ورځې پورې مونږ جاړو چې پنجاب هغه مونږ ته خنډ شي په دې کې مونږ ته اختیارات ملایي.
خود عوامی نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک له هاشم بابر سره متفق نه ښکاري او وایي په جمهوریت کې باید مصلحتونه وشي او په ورو ورو سفر وشي. د دې خبرې د وضاحت لپاره د اتلسم آئینی ترمیم مثال ورکوي.
جمهوریت چې دی خو داسې کېدی نه شي چې سړی ووایي چې زه چې ما سل فیصده کم ویلي دي دا سل فیصده منونو مخکې وځو دا وایي نو دا خو بیا هغه انقلاب دی. انقلابونه چې راشي نو بیا یو پارټي داسې راشي چې هغه وایي چې بس ما انقلاب راوستی دی او څوک چې دی مخالف دي نو هغه ټول یا دې قبوله کړي او یا دې بندیان شي سزا مومي. که تاسو ډیموکراسۍ کې ځئ نو ډیموکراسۍ کې دا دی چې خامخا به مسلحتونه هم کوئ ګام په ګام وځئ. دا اتلسم ترمیم چې کېدو دې کې مونږ ډېرې داسې غوښتنې لرلې چې کومې ټولې مونږ سره دی ونه منلې. مثال په توګه مونږ د فاټا باره کې تجویز وو چې فاټا کې اصلاحات پکار دي، دغه د خلکو مرضۍ مطابق بنیادي حقوق باید چې هغې ته ورکړی شي دا ورنکړی شول. دغسې مونږ نورې ځینې غوښتنې هم لرلې خو چونکې څوارلس سیاسي پارټۍ وې اتلسم ترمیم باندې باید دې ټولو اتفاق کړی دې کې کمپرومایزونه مونږ ځینې وکړو خو داسې نه به مونږ پکې خپلې خبرې ځینې واخېستې. یا مثلا دا د افغانستان په باره کې سیاست دا مونږ بدلول غواړو. همیشه مونږ ویلې دي چې افغانستان باره کې مداخلت باید نن موجود نه وي، افغانستان سره باید ورورولي وشي. نو ځینې خبرې زموږ وخت ومنلی شي، ځینې ټولې ونه منلی شي، خو ګام په ګام خبرې مونږ پرېږدو نه، خپلو خبرو پسې یو تر څو مو چې انشاءالله ټولې چاته رسولې نه وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبیدالله جان بابت هم وایي چې تل خپل قام ته ژمن پاتې شوی او په هر فورم او اتحاد یې د پښتنو خبره کړې او دې کار ته به دوام ورکوي. د وای ګوند یې سیمه ایز یا علاقائی ګوند نه بلکې د پښتنو قومي ګوند دی.
دا زموږ پارټي چې دا علاقائی پارټي نه ده، ریجنل پارټي نه ده، دا یو قومي پارټي ده. چونکه زموږ د قوم ستونزې دي، دا زموږ د قوم ستونزې چې هر ځای د جمهوریت مسله راغلې ده. که جمهوریت سوال راغلی نه په ملک کې زموږ قرباني سر چا نه ده کم په ټول ملک کې. که تر واخې که د ایم آر ډی تحریک راواخې، که د پونم تحریک راواخې، که بیا د ای پی ڈی ایم جوړ شو، مطلب ټولو کې موږ هغه قومي مسلې چې دي د ملکی مسلې موږ بیا تخپل مسلې نشي. انشاءالله موږ به د خپل قوم همیشه موږ کمیټي خپل قوم ته سیز موږ به د خپل قومي مسله هر ځای کې موږ ته یو موقع ملاوږي موږ به خپل قومي مسله مخته کوو. دا موږ قومي مسلې چې دي دا انشاءالله موږ پر خپل هم د پاټا د پاکستان د ملک پر سویا هم حل کول غواړو.
د تیروتنو پر موضوع هاشم بابر وای په پښتنو ملتپاله ګوندونو کې یو بل ستونزه دا ده چې نظریه ته لکتو پرته شتمنو سیاستوالانو ته د قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی د څوکۍ ټیکټ ورکوي.
درې قسم لیډرشپ دی. یو خو هغه لیډرشپ چې موږ د سر لیډرشپ وایو، یو هغه لیډرشپ دی چې هغه په منځ کې دی، او یو هغه لیډرشپ چې هغه زموږ لوکل لیډرشپ دی. او بیا ورپسې کارکون دی. زه به لوکل لیډرشپ هم په کارکنانو کې شامل کړم او دا به وایم چې کارکن د ټولو نه زیات نظریاتي دی. لیکن کم لیډرشپ هغه چې هغه پارلیماني لیډرشپ دی چې هغه پارلیمان ته ځان رسول غواړي، هغه صوبایي اسمبلی وي، هغه سینیټ وي، هغه قومي اسمبلی وي، هغوی بیا دا نه ګوري چې دا نظریاتي دی کنه دی. خوش کم سړي سره وسایل دي زیات دي چې هغه په الیکشن باندې خرچه کولای شي. دا یو بل وی چیلنج دی پاکستان کې ټول سیاسي پارټو ته چې د الیکشن امیدوار چې دی هغه به جیب خرچه کوي. نو هغه خرچې لپاره مونږ څه کوو چې بعضې وخت خو عین د الیکشن په دوران کې مونږ شمولیت وکړو د یو داسې کس چې یاره د سره مال دولت ډېر دی، دی خپل خرچه په الیکشن کولی شي، دله به ټکټ ورکړي. او هغه سړی به نظریاتي نه وي، هغه به د پارټۍ نه راغلی وي، یا به هغه سړی بالکل غیر سیاسي وي.
بابر وایي بل ستونزه مشر تابته د نګدی خلکو د امتیازاتو او ورپسې بلا د سینټ او قومي اسمبلی ټیکټونو خرڅولو عمل دی چې ور باندې د بابر په وینا د ټولو ملت پال سیاستوالانو سترګې چټی دي.
د برادرۍ خبره راغله ټاپ لیډرشپ ته زیات نږدې شو او درېمه خبره چې هغه ډېره زیاته افسوسناک خبره ده، شرم خبره ده، سترګې په زمونږ چټی دي. او دا حقیقت ته چې دا کار کیږي چې زمونږ سیاسي پارټۍ ټیکټ خرڅ کړي او خصوصا د سینټ ټیکټ خو یې ضرور خرڅ کړي دي، کم از کم 3.5 کروڑ روپۍ باندې یو ټیکټ خرڅی. دا چې د قومي اسمبلی چې کوم دی ټیکټونه هم خرڅ شوی دي. دا یو دریم دغه دی او دا حقیقت دی. ما په خپل باندې الیکشن کړی دی، زه په خپل په پارټۍ کې په سینیئر لیول باندې پاتې شوی یم او په دې کې زه د پارټو نمونه نه اخلم، خو دا خصلت چې کوم دی دا موجود دی.
افضل خان لالا وایي کله چې په 1980 لسیزه کې په پاکستان کې ټول ګوندونه په دوو اتحادونو کې ورغون شول، نو ولی خان له اسلام پاله او خلاصو ګوندونو سره د هغوی په اتحاد کې ور شامل شو. لالا وای د فکر وکړ چې لدې کار سره خود ژوند مرام پاتې کیږي،
نو ځکه یې له ولی خانه لارې بیلې کړې.
موږ روان یو د نور جانه زما په تصور نه شو راتلی چې زه ولی خان جدا شو. چې کله د لس اتیا 90 الیکشن نه مخکې پاکستان دوړلی شو، یو آجیای چې و پاټۍ پکې وې او بل پی ڈی اے چې د بېنظیر یې په مشرۍ کې وه څلور پاټۍ پکې وې، او زمونږ پارټي هغې فیصله وکړه چې آجیای کې شامل شو. ما ته یکدم دا ذهن کې راغله چې دا خو د ژوند مرام پاتې شو. یو ټن لفظ به ووې نو ما په صوبایي مسملا مرکزي دواړو کې ووې چې زه پرون مقابلې ته تلم، نن مقابلې ته روان یم، سبا به مقابلې ته ځم. مشکلات جب کہ سونا دی رہا تھا معلوم دی داغی با وجود زم خود مرخاتا تھا پای صورت نہ زما زکہ جے زم مرخاتا تھا یو قدم اخلم دخل مرام نہ بد قدم لڑکے گم چ دو اخلم سلور بدرکے گم زم زما مرام قبل طرف ہے ولی خان نے خودی وبخی ما دے بھی جدا خود اکثر فیصلہ ما خان بالکل صحیح دا کہ اکثریت دا فیصلہ کئی چ تک ب زما مرام طرف سے زما لازم اند اکثر فیصلہ بنم ڈیکٹیٹر ہونے کو کا اکثریت دا فیصلہ کئی جس تو جو مرام پرم نو بیا دا تک دے سدا پار کو منگا جدا شو یو تن ہم دا نے مخ دے سو بے سدر ہم یو تن ہم دا نے شو ویلے زد پر دعوا دا وے چ ما و تو ویلی دی جس زما سر مر کرے زو او زما مر کرو بیا منگا مر گئی جگم نی تو بنزل
د هاشم بابر او افضل خان لالا خبرو ته پکتو آیا دا ویلی شو چې د پارلماني سیاست لوري ته د زیاتې توجه او مصلحتونو له کبله عوامي نېشنل ګوند لا دوه درې لسیزې مخکې له خپل اصلي هدف، مقصد او نظریې لرې شوی و او کنه؟ او آیا همدا صورتحال له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره هم و او که څنګه؟ افراسیاب خټک دا دریځ نه مني. د یو ځل بیا دا خبره تکراروي چې په ګوندونو کې یوه برخه تحریکي یا نظریاتي او بله هغه د پارلماني سیاست وي.
کوم خلک دا سروي کوي یا دا جاج اخلي زما خیال دی دا هغوی پوره ده چې هغوی څومره په دې ګوندونو پوهېږي. داسې لکه چې ما ازمکو دې کې یعنی په ګوند کې دننه داسې ملګري وي چې هغې زیات فوکس یا توجه تحریک باندې وي، تحریکي ملګري، او یو داسې وي چې هغوی زیات توجه پارلماني سیاست باندې وي چې هغه خپلې حلقې کې د خلکو مخ را اړولو دپاره هم خپله نظریه یادی او هم د خلکو چې کوم محلي مسلې دي غلطه کې د تانی او د کچاري خبرې دي، د سړک جوړولو دي، اوبو راوستو خبرې دي، هغه هم ورسره کوي. نو دا خبره ده چې دې کې ځینې خلک غلط شي چې هغوی د پارلماني سیاست او خلکو ګوري، هغې دا خیال دی چې تحریک والا خبره کمزوري شوې ده، مګر حقیقت داسې نه دی. ځکه چې خدای مرګ که تحریک خبره کمزوري شي بیا خو پارټۍ پاتې نه شي. دا ځکه چې دا پارټۍ خو ځکه پارټۍ دي چې د تحریک سره تړلې دي، او د تحریک چې کوم اهداف دي او دا اهداف ډېر ما ته سره کوي چې پښتنو په تاریخ کې د دې ریښې دي، دا د پیر روخان د وخت نه، دا د باچا خان د وخت نه را روانې خبرې دي.
افراسیاب خټک وایي ګوند یې په هیڅ صورت نظریه شاته نه ده غورځولې او مقصد یې نه دی پریښی. همدا لامل دی چې د دوی د ګوند غړي او مشران وژل کیږي او تر بریدونو لاندې راځي.
دا هم تاسو وایم، اشاره درته وایم، دا مونږ وژني ولې دا اته سوه نېشنلیان چې شهیدان شوي دي. نو ځینې خبرې داسې شته چې مونږ په کلک ولاړ یو، مثلا خپل هویت باندې مونږ سودا نه ده کړې. مونږ چې اوس هم ادریږو مونږ چې کله غټه جلسې کوونکې جلسې اے زما وطن د لالونو خزانه زبانه شروع کوو، دا هویت خبره باندې مونږ د یک لک ولاړ یو. بل دا خبره کوو چې مونږ پاکستان کې فیډریشن کې برابرۍ په بنیاد اوسو، برابرۍ خبره باندې مونږ د یک لک ولاړ یو. ځینې خبرې داسې چې مونږ په کلک ولاړ یو ځکه خو مونږ باندې ګزار کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبیدالله جان بابت هم وایي چې ګوند یې په هیڅ صورت نظریه نه ده پریښې او د پښتنو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو لپاره کار کوي. همدا لامل دی چې د دوی ګوند د بلوچستان ائتلافي حکومت له لارې د پاکستان پوځ ته ویلي چې د بلوچستان د معدنیاتو قانون دی پریږدي، ځکه چې دا د ولس وسایل دي او ولس یې باید استعمال کړي.
دا وخت پوځ راغلی دی او دې زموږ صوبایي حکومت ورته ویلي، پوځ ته ویلي. په خیر دا د قابلې خبره ده، تیاره ته به د خوست ته وځي، دا خوست کې ستا کار نهشته. په شارګ او پارنای کې بالکل فیس فول حالت و، هېڅ مسله نه وه، نه د لاین آرډر مسله وه، نه څوکه مسله. دا خو بیا جلا ده، دی راغی وروره بس زموږ پر ماینز باندې، زموږ د خلکو پر ماینز باندې باقاعده ټیکسونه لګولي دي. باقاعده حکومت ده ته ویلي دي، صوبایي حکومت، وزیر اعلی، ټول کابینې ستبه نه ځي، دای راځي. دا باندې موږ احتجاج هم دی، پر دې موږ سیم کوو. فوج واقعتاً په ځینو ځایو کې داسې کوي، او موږ یې دا نه دی پکار. موږ یو جمهوري حکومت دی، هلته د کوالیشن حکومت دی، په دې کې نېشنل پارټۍ ده، په دې کې مسلم لیگ نون دی، ایون په دې کې مسلم لیگ کاف هم لانون ګډ کړی. پر دې باندې د کابینې خبره، د وزیر اعلی خبره، د حکومت خبره، دا په کار دی نه کې ډینای. دا خبره دی په کار دی سی ومني اکسپټ.
کملت پاله سیاسي ګوندونه د پښتنو د یووالي او د هغوی د حقونو لپاره کار کوي او دای نظریه او مرام وي. نو د دې ګوندونو د یووالي یا د یوځای کېدو پلار کې څه خندونه دي. هاشم بابر وایي د پښتنو ملت پال غوندونه لیو بل سره په منفي او تخریبي سیالیو کې ښکیل دي. خو افراسیاب خټک زیاتوي چې د دوی غوند وخت په وخت د پښتنو د مسالو د هواري لپاره له نورو ملت پالانو سره یو ځای شوی دی.
تاسو بیا چې تیر انتخاباتو نه مخکې عوامي نشو پارټي کې مختلف غوندونه راځي شو افضل خان اللہ عمد نور دور نور مجری جی لا بہر پاتی تاریخ نہ ٹول دری تاریخ سرا ٹول یو ابھی روان شو اگر باوجود نور پاتی مشتا یا نور گندن مشتا مگر اصل خبردار ہے کدا تاس مسابقہ یاد اکڑا کدا تعمیری بھی ندا بھی اب بدا نہ تھا او خو چې تخریبی نه وي. یعنی په دې چې مونږ یو بل مخ ونیسو که یو مرام د پاره په دې مقابله وکړو چې دې لپاره مونږ هم کار کوو ګورو چې څوک زیات کار کوي نو دې سره خو به کار زیات شي. دا خو څه بده خبره نه ده. نو مونږ خو کوشش کوو چې منفي شکل نه وي. او تیرو انتخاباتو نه مخکې خو دلته کې چې دوه کوم غټ ګوندونه دي عوامي نشه پارټي خو تر ټولو مهم او غټ زوړ او پراخ ګوند دی. او بیا تاسو ته پته ده چې په جنوبي پښتونخوا کې زمونږ دوستان زمونږ رونه پښتونخوا ملي پارټي په نوم باندې منظم دي. هغې منځ کې هم یو معاهده شوې وه پدې سره انتخاباتو اعلان چې کله وشو او هغوی چې کله بیا دین د پریکړون فیصله وکړه نو هغوی سره هغه اتحاد پاتې نه شو. مګر بیا هم داسې تاوتریخوالی نه دی راغلی چې مونږ خدای مکه یو بل ته داسې ولاړ یو چې یو بل ته مخه نیولې ده.
عبیدالله جان بابت هم وایي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ټولو ملت پال سیاستوالانو د یو ځای کولو لپاره په بیا بیا هلې ځلې کړې دي.
د خپلې پارټۍ ذمواري په حیثیت خبره کوم. نور پارٹی خود زان لبیا پارٹی دی نو مردا کوشش کر دی بار بار ہم کھڑے اس کا دا روڈ پہ مانا رہا واقع دا گوادر کاشتگر روڈ سے دی پر دے باندھی مجھ تقریباً دا وختولی پارٹی یو رائے لڑی دگا سے مخ کی مردا کوشش کر دی سی دا ایم آر ڈی تیاری کو بیا پشتون رابر کمیٹی یا بل مرل طرف دا نہ دسی سی مر دا کوشش کی مطلب زان چا تکڑی دی مطلب مرخ پل طرف دا وسم دا کوشش کو سی مر دا پشتون کا عوامی نش پارٹی دا کنور پشتون پارٹی آنی دی منا پاگا کی بیا زین پارٹی آنی خود ملکی پارٹی آنی دی کہ لیڈر پشتون دی بس آگو پارٹی بیا دا گر ملک پس سیاست کی دی حال تک کنور نہیں کامیابی نہ حاصل ہوئی خسڑی خود رہی پاگا علاقوں کی نو مردا یا اس دا پشتون کا ہر پارٹی دا کہ جمعیت علماء دا واڑی کہ عوامی نیشنل پارٹی سر مر بار بار دا خبر یم سی
مقامی وطن گوند ہاشم بابر زیاتوی دا سی یو میکانزم پکار دی چ پختانو ملت پال گوندونا ل یو بلا ونه ویریگی او د پښتنو د لویو مسلو د هواري لپاره یو ځای شي. اوریدونکو تاسو په نننۍ خبرونه کې د هغو ملتپال سیاستوالانو انتقادونه واوریدل چې د پښتنو پر وسنۍ او سیاسي ګوندونو یې کوي او وایي چې ملتپال سیاستوالانو خپل سیاسي نظریه او مقاصد پریښي دي. خو تاسو د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو خبرې هم واوریدي چې پر دې ټینګار کوي چې نه یې نظریه پریښي او نه هم مقاصد. تاسو دا هم واوریدل چې ځینې ملتپال سیاستوالان فکر کوي چې ملتپال ګوندونه له یو بل سره منفي سیالۍ کوي او له یو بل ویره محسوسوي. خو ځینې وایي چې تل یې پر مهمو مسئلو یو ځای کار کړی دی. کچېرې رښتیا هم د پښتنو د ملتپال سیاسي ګوندونو مقاصد یو وي او یوه نظریه لري نو هغه څه وجوهات دي چې دوی یو ځای د یو ګوند له لارې کار نه کوي. پر دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې له مهمو سیاسي ملتپال ګوندونو سره بحث وکړو. اوس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت